هزارو کاروان.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلېږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شو چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي، دا خبره مې ډېر ځوروي چې خلک مې زوی ته د پوډري زوی وایي.
زه به له انډیوالانو فشار راوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. کوفتم خدای یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پرېکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د لافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم مؤثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2020 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله سوي او د تریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سي سره په ګډه کوله. دا سروي د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروي له عاجل مقدماتي سروي سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروي په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولی، ځکه چې دا سروي ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشهیي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له یو ان او ډی سي سره پخوانی تړون له سره کړی وای چې د نشهیي موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ډی سي غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندویو ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشهیي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پېښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشهیي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشهیي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا MSF تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي که نه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ راډیو ته ځوابونه وایه. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
در طول متعدین و لپار موثر نده، یواز الحق چه سر مرسته کوي چه در تاریاک و هیروین نشه کوي، او حقا هم حقا متعدین چه در مواد زانو تا پیچکاری کوي، ځکه چې د پیچکاری لاره مواد استعمالول د زینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه خلک چې مغزی ناروغی ډیره وی خود اندیښنی وړ خبره ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي داسې نشي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی شي د حالت د مړینې سبب کیږي نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې موتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې
په یو دود څوک نه معتادېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي منتها سخته ده کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانی وي یا مثلا مخدره توکي وي دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېدي نو دوی ته ویدراول یا هغه عراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي ځان شدید دردونه دي بې خوبي ده حتی لیونتوب خواته ځي نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري یا درې ټرایمستر لري چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي او دریم ټرایمستر چې آخري نهه میاشتې په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې اوږده شي او په دې مرحله کې ترک شي یا پری خود شي نو هم د ماشوم د پاره ماته د ماشوم د مرګ د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د به وخت پیدا کیدو سبب کیږي. هم کېدل شي چې د مور د پاره شدید ناروغي او ستونزې رامنځته کی، مثلا درهم شکیدل د بدن اختلاجونه کنولژن. خو د ماشوم د پاره په اخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو د پاره ضرر زیات دی نظر نورته.
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کمی خویند مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي. مخکې د دې نه چې دوی حامله شي، دوی دې کوشش وکړي چې مخادره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنی چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړیږي. تروسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمسټر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمسټر ته خبره غځول کیږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې، اول ټرایمسټر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي. او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي. او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې مشکلات
را ولاړول شي. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزورې کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
کارګر یم، مستکار وم، ایران کې مې ټول وخت تیر کړ. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختماني کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ماته بل واده وکړي. بیا مو بل واده ورته وکړي، بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خوندې مې، ورونه مې بیې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې ډېر پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و، دا تریاک څکوله. هچې اعتراضه ته دا یو دوه دوه وڅکو کوندې، دا غم هم باندې لږ لرې سي. یو دوه د تریاک یې راکه، دا چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، دا چې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم. دا چې اتاق ته م نه راکړم ورته، کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم. بدنی ذاتی ختم کړی وم، زه به له انډیوالانو په شار اوړم، هغه جای م بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایه، یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېر جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی. راته راغلی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره، دغه پلار هم نشته. ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړي. یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچه هلته ایښې وه. درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنی خودکشي وکړم. اکرم رال ده چه ایت خیر ده پروانه لر یالی کانه تا چه باد لدی خلق وی یالی کان لوی سو
ده زایده راڈیو درنو آوریدن کو ده 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 زهر و کاروان خپروانی ورستی برخی تر آورسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاش لپاره او پزل پوری درامه لرو ده درامه کی صدا چه ده چه اجمل لخپل انډیوالان سره میله ته تللی وی او د شپې کور ته روغ رمټ راځي خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني کله چې سبا ډاکټر ته ورځینو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
شپشوا خونو بیگم چه اجمل ولی تو رو سرانه غی که داشتی چه دا اجمل وی تو داری زوشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
تو رو سا چیرته وی دا وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر ندا زخود دا چو کالا کی گی چم دا ملکو ما لمره ورز خومی ندا
ریختیام چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز ندا پورا لاز کالا کی گی چستال لاز پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون و جنگون پریدا لاز میونی سا جلوی گم
سامه دا لاز دی ما تراک دغلت زما پوگا کیگ دا
دغلت گیم خودو
اوز نو ارو ارو رزا چه کوتی داری بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم کینا سلائی زوی دکی گما
خاص آمده پر دا تو شک ویده شا
حالک چیر تا دی
حالک خدا دی ستا مخته پزنگو کی ویده دی
نپویگم زی نوینم پستلگو می تورا تیاره دا
سشای زنگو نوینه
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ورور تا با دی زنگو واهما چی راشی او داکتر تا دی بوزی
نا ورور تا می زنگ مو واها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشم اولارشی بیر تا جوریگم
مشراب خودی پخوام سخل پخوا دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پروا کوی او رور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را و خوڑل بیا با می او رورم نصیتون را تا شروع کی زمو خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خده ایتم نکی گی وی داشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویریگم دست نیو چه پستر گودی چه وشی
ایتم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرط ہوئے ہے چیز ماں دے خوان سترگی پہ جوڑ شی کنا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گی ساما خبر ہو کا زما ورور بچنگ شی
ستا دے ورور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے دیر زیان رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پستر گوڑن شی
سشای پستر کو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چوائی است
ڈاکٹر صاحب دا خو سادا ناروغی دا والی علاج نکوائی
خوری دا سادا ناروغی ندا استا خوان یو خاص دا شراب سکلی دی چه انسان پستر گوڑن دی
نو شراب خود دا لاز کارا کیه چی خوریه
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ پوهیږي.
ډاکټر صاحب، ژبې مې ویښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مو ژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځي هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړئ درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړئ.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.